السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تکنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان فاو وایي چې د افغانستان په ډیری برخو کې د یو څخه تر 15 درجو سانتیګراد پورې د غیر معمولی تودوخې اټکل شوی دی. دغه ادارې وویل په دې سره کېدای شي د یخنۍ خطر کم او د ژمي کروندې بهتر شي او ورشوګانو ته لاسرسی اسانه شي، خو د واورې په چټکو ویلې کېدو او د ذخیرو په کمیدو به د فصل په پای کې د خاورې رطوبت او د اوبو شتون محدود شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا هم ولیکل چې د تودوخې ترڅنګ د اوسط څخه اوچت باران کولی شي د افغانستان په لویدیځ کې للمي کروندو او څړځایونو ته وده ورکړي، مګر د سیندونو د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو خطر به زیات کړي. د فاو په وینا تحلیلونه ښیي چې د افغانستان په لویدیځ او مرکزي لوړو برخو کې د نورمال څخه اوچته مرطوبه هوا شتون لري او د افغانستان ختیځ، سویل ختیځ او شمال ختیځ ولایتونه به د اوسط څخه د کمې وریا له کبله نسبتا وچ پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری سیمو کې په دې وروستیو کې درنې واورې او بارانونه وشول چې د پام وړ ځاني او مالی زیانونه یې واړول. په غزه کې د اسرایلي ځواکونو پرونیو ډزو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د جرمني ډي پي اي خبري اژانس د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا ادارې په حواله ریپورت ورکړ چې د چهارشنبې په سهار په غزه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول، چې دا پیښه د اسرایلو او فلسطیني وسلوالې ډلې حماس ترمنځ د اوربند نازکوالی په ګوته کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو ترهګر سازمان پیژندل شوی دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی په شمالي غزه کې څو بریدونه وروسته لدې وکړل چې فلسطینیانو په اسرایلی سرتیرو ډزې وکړې او یو یې ټپي کړ. د حماس تر کنټرول لاندې د ملکي دفاع ادارې وویل چې یو 12 کلن ماشوم په مړو کې شامل دی. د اسرایلو پوځ وویل چې دوی دغه راپورونه څېړي. د اسرایلو او فلسطینی وسلوالې ډلې حماس ترمنځ اوربند د تیر اکتوبر له 10 نافذ شوی دی، خو سره له دې هم څو ځلې مرګونې نښتې رامنځته شوي دي او دواړه خواوې په یو بل د اوربند د ماتولو تور لګوي. د لیبیا څارنوالان وایي د دغه هیواد د پخواني مشر معمر القذافي د زوی سیف الاسلام قذافي د وژل کېدو د پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت سره سم د لیبیا څارنوالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د عدلي طب کارپوهان د لیبیا شمال لویدیځ کې د زندان ښار ته تللي دي، چېرته چې سیف الاسلام قذافي ووژل شو. د څارنوالانو د دفتر اعلامي وویل چې قذافي د ډزو د ټپونو له امله سا ورکړي. بلخوا د لیبیا خبري اژانس ریپورت ورکړل چې د 53 کلن سیف الاسلام قذافي مړینه چې یو مهال ګمان کېده چې د خپل پلار ځای ناستی بشي، د سه شنبې په ورځ د هغه د سیاسي ډلې د مسؤول لخوا تایید شوه. د لیبیا حکومت چې مقر یې په ترابلوس ښار کې دی د ملګرو ملتونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی، خو د هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر تر مشرۍ لاندې یوه اداره هم واکمنه ده. او تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام پایلو به سبا د جمعې په ورځ د زیمبابوې پلازمینه حراری کې د هند او انګلستان د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان ټیم د چهارشنبې په ورځ نیمه پایلو به د هند ټیم ته وبایلله. پایل کې د افغانستان اندر 19 ټیم بیټنګ وکړل او د څلورو لوبغاړو په سوځېدو یې سیالې ډلې ته 311 رنځه هدف وټاکه. د هند ټیم په داسې حال کې چې درې لوبغاړي وسوځېدل په 24 اوور کې دغه هدف پوره کړ. د جام بله نیمه پایلو به د سه شنبې په ورځ د استرالیا او انګلستان ترمنځ وشوه چې په هغې کې انګلستان بریالی او پایلوبې ته ووته. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه ورو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د داعش د خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي، خو دا ډله سیمې ته یو جدي ګواښ دی.
ان افغانستان ISIL خراسان
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ور اخواته یو جدي ګواښ جوړوي. سره له دې چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کم شوي دي،
د طالبان حکومت د سلګونو مدني علمي او کلتوري ټولنو جوازونه باطل کړی دي.
د هغه ورځنه چې طالبان وخت تر رسیدلې دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ پښتونی کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو تیر کال په ښځو او نجونو باندې خپلو محدودیتونو ته لازور ورکړ.
طالبانو ورځ تر بلې د نویو قواعدو او لارښوونو پر جوړولو سره د ښځو ژوند سخت محدود کړی دی.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، را سره پاتې شئ.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګرو ملتونو د اسلامي دولت داعش ډلې د غواخونو په اړه امنیت شورا ته خپل تازه ریپورت کې وویل چې د دغه ډلې غواخونه د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې ګڼ او پیچلې شوې دي. نړیوالې سولې او امنیت د تروریستي اعمالو د غواخونو تر عنوان لاندې د امنیت شورا د چهارشنبه غونډه د برتانیا په مشرۍ چې اوسمهال د شورا دوري ریاست په غاړه لري ترسره شوه. د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف د افغانستان په اړه غونډې ته وویل چې افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا یو جدي ګواښ جوړوي.
په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه سیمې او له سیمې ورآخوا ته یو جدي ګواښ جوړوي. سره له دې چې د داعش خراسان ډلې بریدونه کړي سوي دي، خو دغه ډله بیا هم د دې توانایي لري چې د آنلاین استخدام له لارې په سرعت بیرته ځان پیاوړی کړي.
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال الکساندر زویف خپلو خبرو کې د تیرې جنوري میاشتې په 19مه کابل کې تروریستي برید ته هم اشاره وکړه چې په نتیجه کې و کسمړه او د یو کوچني په شمول ګڼ شمېر نور ټپیان شول او مسؤلیت د داعش خراسان ډلې په غاړه واخیسته. بلخوا طالبان وایي چې داعش خراسان ډله په افغانستان کې ځپل شوې او داسې پدیده نه ده چې هیواد ته ستونزه جوړه کړي. خو د تروریزم ضد چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال الکساندر زویف غونډې ته وویل چې دغه ډله او اړوند ګروپونه د تروریزم ضد دوامدارو فشارونو په وړاندې مقاومت کوي. دوی د بهرنیو ترهګرو جنګیالو استخدام ته دوام ورکوي او له نوې ټکنالوژۍ څخه خپله کارونه پیاوړي کوي. هغه زیاته کړه چې داعش د بسپنو غیر قانوني مالیو او د اختطافونو له لارې ځان تمویلوي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال امنیت شورا ته د خپل رپورټ په ترڅ کې وویل چې داعش او اړوند ګروپونه هلې ځلې کوي چې د افریقا په ځینو برخو کې په ځانګړې توګه د افریقا په لویدیځ او ساحل سیمه کې خپل حضور پیاوړی کړي او دغه ډله په خپلو امکاناتو او د ځمکو په کنټرول هلته سیمه ایزه بې ثباتي ژوروي او د امنیتي ننګونو، بشري حقوقو او د پرمختګ په وړاندې د ستونزو د حل لپاره د دولتونو امکانات کمزوري کوي. الکساندر زویف زیاته کړه چې داعش په عراق او سوریه کې هم فعال دی او هلته د بریدونو او نویو حلو ځلو له لارې محلي واکمني بې ثباته کوي. هغه وویل چې سوریه کې امنیتي وضعیت نازک دی او داعش د حکومتي خلا څخه په استفاده قومي کړکیچونو ته لمن وهي. درنو اوریدونکو، د خبرونه په پاته برخه کې د ما همکار احمد تکل سره اوسئ.
ل خبرونو ور اخوا
د طالبانو حکومت په افغانستان کې د شپږ سوه ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړی دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر پاڼه په خبره شوی لست کې لیدل کېږي چې ډیری قومي شوراګانې د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلانو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوی دي. د ځینو ټولنو مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل دوی ته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخ کې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوی او اوس یې په لست کې د بنسټونو نمونه لیدلې دي. خو د طالبانو د عدلي وزارت ویان برکت الله رسولي ازادي راډیو ته وویل چې د دې وزارت پر ویبپاڼه پروت لست لس کاله مخکې خپور شوی، داسې مهال چې د خپور شوي لست سره د خپرېدو هیڅ نیټه نه ده ذکر شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپل سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړه سو ټولنیزو مدني علمی دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویپاڼه د ملغا شوي او جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوم لړ کې د لږ تر لږه شپاړه سو بیلابیلو ټولنو نومونه د جوازونو د اخیستلو نیټې د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو د محصلینو او استادانو د ټولنې او سیمفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوی پاڼه جوړه او پخوانی غیر فعال کړه. د یو شمیر ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملا فعالیت درلود او ورته د خپلو فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه له مخکې هیڅ ډول خبرتیا نه ده ورکړل شوې او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نومونه لیدلي. په افغانستان کې د پوهنتونونو د استادانو د ټولنې یو غړي ازادي راډیو ته د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط وویل چې د دوی ټولنې د افغانستان په کچه د پوهنتون د استادانو ترمنځ همغږي رامنځته کړې وه او د غراض یې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه وخت ناوخت سیمینارونه او غونډې جوړولې. نوموړي وویل د دوی ټولنې د دې ترڅنګ د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ته په بیلابیلو برخو کې ښې مشورې هم ورکولې.
پوهنتونونو سره تاثري اتحادیه وه، د ښه پوهنتون په داخل کې خپله ټولنه لرله. استادانو لپاره د حقه حقوقو یو غږ و چې چوپ سه. د استادانو انسجام په دې باندې کېده چې د دوی سره به انسجام نه وي. همغږي وه چې دا حکومت ته ګټه کوله، که دا ټولنه وای حکومت ته ګټه دا وه چې اقلا استادانو سره په یو غږ باندې خبرې کولای شو. اوس دوی مجبور دي درته سربېره خبره وکړو. اوس یو نواخت سوله کې سره تصمیم چې حکومت نه شي هغه به خلک مني، بس څوک ونه وي چې دوی ته ووایي چې دا تصمیم سم دی یا ناسم.
د طالبانو له لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې یو بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي. نوموړي په افغانستان کې د دې ټولنو د فعالیتونو د اغیزو په اړه وویل
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان وقت رسیدلی دی دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کی او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کی. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه او فعالیتونه یې منع کړل او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګولي. تازه د روانې دلوي په شپږمه د طالبانو حکومت په افغانستان کې د رسنیو د دریو ملاتړو بنسټونو پرته د نورو ټولو بنسټونو فعالیتونه منع کړل. تر دې وړاندې د روانې جنوري په 11مه د طالبانو د عدلي وزارت اعلان وکړ چې په تېرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نږدې 50 خیریه بنسټونو او ټولنیزو سازمانونو دفترونه د ناقانونه فعالیت له امله تړلي دي، خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان دوی سره په سیاسي چلن تورن کړي او ادعا کړي دا چې د طالبانو عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې په 2015 کال کې طالبانو د ښځو او نجونو پر حقوقو د لاسختو محدودیتونو په لګولو سره خپل ځپونکي اقدامات نور هم پراخ کړي دي. هیومن رائټس واچ د 2015 میلادي کال د بشري حقوقو د وضعیت په کلنی راپور کې ویلي دي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه هم وضع کړي دي. جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د 2015 کال په کلنی راپور کې چې د فبروري په 4مه خبر شو وايي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو پر حقوقو د محدودیتونو په سختولو او د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره د نوي مقرراتو په وضع کولو سره ځپل لا زیات کړي. په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې سخت شوی. له ایران او پاکستان څخه په پراخه کچه د افغان کډوالو جبري بیرته استنولو، د بهرنیو ستل سخت کمخت سره یو ځای په دې هواد کې میلیونونه کسان له کافي خورو سرپناه او روغتیایي خدمتونو څخه به برخه کړي دي. هیومن رائټس واچ وایي چې په 2015 کال کې لشبګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز، یعنی لمنځنیو ثانوي او لوړو زده کړو د افغان نجونو او ښځو منع کول په خپل حال دی.
همدارنګه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خزو د بیان پر ازادۍ نور محدودیتونه ولګول، تر دې چې د خزو لوري په لوړ غږ د قران کریم پر تلاوت یا په عامه محفلونو کې د سندرو پر ویلو بندیز ولګید. هغو خزو چې له دې اصولو سرغړونه کوله له ناوړه چلند او خپل سری نیونو سره مخ کېده. د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د دې محدودیتونو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
طالبان با ایجاد هر روزه قوانین، طالبان ورته تر بلې د نویو قواعد او لارښوونو پر جوړولو سره د شذو ژوند سخت محدود کړی دی. شذو ته په ټولنه کې د کار اجازه نسته، له محرم پرته بهر نسی وتلای، ان اما حمامونو تلتلو هم منع سوی دی. پر دې سربېره په عامه محفلونو کې د شذو د ژغ اوریدل منع اعلان سوی دی، ځکه د شذو ژغ اورت کړي. څو ورځې مخکې موږ ولیدل چې د طالبانو په نویو مقرراتو کې جزایی قوانین تر ډېره شوزو تطبیقیږي. په یو اصولنامه کې ویل سوی چې کوا د سوی شذ په کراتو کراتو د خپل پلار کور ته ځي، دا کار جرم بلل کیږي.
د راپورونو له مخې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده تازه د ډلې د محکمو جزایی اصولنامه توشیح کړې ده. د اصولنامې په ملي او نړیواله کچه د بشري حقوقو د بنسټونو سخت غبرګون راپارولې دي. د بشري حقوقو ډلې په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو مدافعان وایي چې په دې اصولنامه کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ د برابرۍ اصل په پام کې نه دی نیول شوی. د ښځو حقوقو لا نور محدود شوی او تطبیق یې کولای شي د افغان ښځو پر وړاندې د بشري حقوقو سرغړونې بنسټیز کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان په خپل کلنی راپور کې زیاتوي چې په 13 سپتمبر میاشت کې طالبانو چارواکو په پوهنتونونو کې د ښځو لخوا د لیکل شوو کتابونو تدریس هم منع کړ. د راپور له مخې په 2015 کال کې د طالبانو د قانون پلي کوونکو سیمهیزو کمیټو پر ځینو کاري ځایونو یرغلونه وکړل، څو د ښځو او نارینه وو جلاوالی تضمین کړي. دوی عامه ځایونه تر څارنې لاندې نیول او د تلاشۍ پوستې جوړولې، څو د خلکو موبایلونه وګوري او د موټرو لسپرلیو او لارویو پوښتنې وکړي. د ښځو لپاره د محرم نارینه د ملتیا شرط د هغوی ازادي نور هم محدوده کړې. کار او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ګډوډ کړی او له عامه ترانسپورت څخه د ښځو او نجونو استفاده بند کړی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان په خبره په 13 اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اروپایي ټولنې په مشرۍ یو پریکړه لیک په غوڅ اکثریت تصویب کړ، څو د افغانستان لپاره یو خپلواک او هر اړخیز نړیوال میکانیزم جوړ شي. د دې میکانیزم دنده دا ده چې د تیرو او روانو جدي سرغړونو او ناوړه استفادو شواهد وڅېړي، هغه راټول او وساتي، عاملین یې وپیژني او د راتلونکو قضایي تعقیبونو ملاتړ وکړي. دا اقدام د افغان او نړیوالو بشري حقوقو ډلو د کلونو هڅو وروسته ترسره شو. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم د بشري حقوقو شورا ته دوه راپورونه وړاندې کړل. یوې عدالت د لاسرسي او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ په اړه، او بلې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون په اړه. په دواړو راپورونو کې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت د پای ته رسولو او په دې هیواد کې د شویو نړیوالو جرمونو په اړه د حساب ورکونې د تضمین لپاره د تدابیرو غوښتنه شوې ده.
د بشری حقوقو د څار د سازمان د تازه راپور جزئیات مو اوریدل چې وایي طالبانو په 2015 کال کې د ښځو او نجونو د حقوقو د ځپلو په برخه کې سخت اقدامات کړی دي. د طالبانو حکومت وایي د دوهې د بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د کاري ډلې څلرمه ناسته په کابل کې جوړه شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بیان له مخې دا ناسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په قربتوب جوړه شوې وه، او د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو استازو ګډون پکې کړی وو.
کابل چهارشنبه د سلواغي یا دلوي 15مه د دوهي بهیر په چوکاټ کې د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې د کاری ډلې د څلورمې ناستې کوربو. د طالبانو حکومت د بهراني چارو وزارت وایي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي یا یونامه په قربتوب په جوړه شوې دی غونډه کې ګډونوالو د شته لاسته راوړنو پر خوندیتوب، بزګرانو ته د بدیلو معاشيتي لارو په برابرولو، د روغ دو په درملنه او په ټولنه کې پر بیا ادغام ټینګار وکړ. پاغه اعلامیه کې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس حافظ ضیا احمد تکل په خپل اکسپان خبره کړي راغلي چې د طالبانو حکومت استازو په دې غونډه کې ادعا کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار نږدې صفر ته راکم شوی. اعلامیه زیاتوي چې د طالبانو حکومت د دوهی بهیر په چوکاټ کې په کابل کې د مخدره موادو په ضد د کاري ډلې په څلورمه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي د مصنوعي مخدره توکو لومړنۍ سرچینې د افغانستان له پولو بهر دي، او که مخه یې ونه نیول شي نه یوازې افغانستان بلکې سیمه او نړۍ به ترې زیانمنه شي. په اعلامیه کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، کرنې، اوبو لګولو، مالداری او عامې روغتیا وزارتونو د استازو ترڅنګ د یوناما د ملګرو ملتونو د ادارو، نړیوالو سیمه ییزو سازمانونو، د اروپایي ټولنې او اسلامي همکاري او سازمان استازو، د غراس د څو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو، کارپوهانو هم په حضوري او مجازي ډول په دې غونډه کې ګډون کړو. پیلامه کې راغلی چې یو شمیر هیوادونو او سازمانونو په دې برخه کې د مرستې ژمنې کړي او د دوهې بهیر په چوکاټ کې او هم په دوه اړخیز ډول د همغږۍ او تعامل د زیاتوالي وړاندیزونه مطرح کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی اپلایوي دفتر یا یوناما چې د دوهې بهیر په چوکاټ کې د مخدره موادو پر ضد د کاري ډلې د څلورمې غونډې د کوربتوب په توګه یاد شوی، تر اوسه د دې غونډې د جوړېدو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې یو شمیر کارپوهان ټینګار کوي چې نشه یي توکو دوامداره محاربه د ارزي تقاضا په برخه کې د یوې هر هړخیزي سیمه ایزي او لپراخه ستراتیژي جوړولو او پلي کولو پرته ناشونې وي. په افغانستان کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې معینت د تحلیل او سروې پوخانی رئیس سید نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل
تهانوس هیڅ استراتیژي
تروسه د مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ډول سیمه ایزه ستراتیژي نه درامنځته شوې. څو ځله دغه ډول پنځه اړخیزي او اته اړخیزي ناستې وشوې او باسونه تر سره شول، خو هر څه یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شول. ټول فوکس په ارزه باندې و، دا چې په افغانستان کې مواد قاچاق کیږي، کوکنار کرل کیږي او تریاک ترلاسه کیږي، خو هیڅ کله په دې فکر ونه شو چې څنګه د غوښتنې مخه ونیول شي.
نوموړي دا هم ویل د نشئی توکو پر وړاندې دوامدار مبارزه یوازې امنیتي اقداماتو سره ممکنه نه ده او باید د دې سنځې اقتصادي، روغتیایي او ټولنیز اړخونو ته هم پام وشي. دا په داسې حال کې ده چې د مخدره موادو او جرایمو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو این او ډی سي د رواني دلوي په 12مه په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان کې له مصنوعي مخدره موادو او د طبي درملو څخه د ناوړه استفادې ترڅنګ دودیز مخدره مواد هم ډیر کارول کیږي. په راپور کې راغلي و سره لدی چې د طالبانو حکومت د ګڼ شمیر معتادینو د علاج خبره کوي، خو د دغه دفتر موندنې ښیي چې د احتیاط د علاج دوه سلسه مراکز یوازې د نارینه معتادانو لپاره خدمات وړاندې کوي او په 2 ولایتونو کې د دغو مراکزو یوازې 1% د خزینه معتادینو علاج کوي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی دغه رپورت رد کړل او د دلوي په 14مه په خپل ایکسپانه په بیان کې دا وکړه چې د یو این او ډی سی دغه رپورت د یوې زړې سروې پر بنسټ چمتو شوی. د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده د 2022 کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو کرل او د تریاکو تولید او قاچاق منع کړل. خود ملګرو ملتونو د مخدرات او کو جرمونو په وړاندې د مبارزې دفتر یو این او ډی سی په خپل هغه رپورت کې چې د سکهال په لړم میاشت کې خبر کړي وویل چې لدغه بندي دروست په افغانستان کې د ترکیبي مخدره موادو په ځانګړي ډول د شیشي تولید او قاچاق زیات شوی دی.
له خبرونو ور اخوا
زموږ غاګله آزادۍ رادیو اوري. په سرطان اخته ناروغان شکایت لري چې په شخصي روغتونونو کې په درملنه ورنه دومره ډېرې پیسې اخیستل کیږي چې دوی وسنه لري. ډاکټران هم دا خبره تاییدوي، خو دوی هیله کوي چې د سرطان د تشخیص او درملنې د ملي روغتون په پرانیستل کېدو سره به ډېری ناروغانو ته په دولتي کچه د درملنې امکانات برابر شي. دا روغتون تیره اونۍ د سرطان پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په درشل کې په کابل کې پرانیستل شو. د دې روغتون د پرانیستو پر مهال د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزیر هم پر سوداګرو او خیریه بنسټونو غږ وکړ چې د سرطان د درملنې په برخه کې له خلکو سره مرسته وکړي. نن د فبروري 4مه د سرطان پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. زمونږ خبريالې په دې پلمه له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې دي.
د سینې په سرطان اخته ده، وایي په څلورو کلونو کې تر اوسه 2 ځلې عملیات شوی ده. د کابل اوسیدونکې دا 80 کلنه میرمن چې ځان د عزت په تخلص راپیژني د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل هره میاشت یې په زرګونه افغانۍ په درملنه لګیږي. دا چې کونډه ده او یو زوی لري، وای د هغه ټوله تنخوا د دې په درملنه ځي.
او پنځه لاسه په دې د سکاسو د دې عملیات د شایو واخستلې. نو سره مې د 10 شپولې شي د څو شخصي کلینیک به وینم نه کوم، نو سره په مینه مې نه کې د 10 پیسه خلې نو دا وای که تاسو نه نشته کړم که نه حاصل نشته کړم تاسو راځئ بس له 2000 په دې کلینیک کې پرې نه مونږ راځو کوټ.
نوموړی وایي لومړی عملیات لپاره یې خور ورته خپل د سرو بنګړي خرڅ کړل او د دوهم عملیات پیسې یې چې دوه میاشتې مخکې یې کړی له خپل او خپلوان څخه په پور اخیستې دي. زکیا د کابل ښار بل اوسیدونکې ده چې د ماما لور یې چې هغه هم د سینې په سرطان اخته ده له لوړ مصرف د خلاصېدو او ښې درملنې لپاره پاکستان ته تلله، خو اوس چې لارې بندې دي وایي د هوایي ټکټ وس نه لري او په رنځور حالت کې په کور پرته ده.
پخا پاکستان ته تلله په کلدار باندې تداویم د ارزان هم تمامېږي او ښه تداویم کېږي، خو اوس دا لرې بندې شوي دي نو غریبه تللی نه شي. د طیارې ټکټ هم قیمته دی، وسه نه رسېږي، بس هلته پرته ده غریبه ډېره په تکلیف ده.
په کابل کې د سرطان د تشخیص او درملنې د نوې پرانیستل شوي روغتون مسؤلین هم مني چې د سرطان ناروغۍ درملنه درانه لګښتونه لري چې پرې کول یې د افغانستان په اوسنیو اقتصادي شرایطو کې د ډېرو په وس پوره نه دي. خو دوی هیله من دي چې دې روغتون کې ناروغانو ته وړیا او د درملنې ښه امکانات برابر شي څو هر څوک یې وس ولري او په کور دننه یې درملنه وشي. د دغه روغتون د داخله انکولوژي د څانګې مشر ډاکټر احمد جاوید زرنګ ازادي راډیو ته وویل
د سرطان د برخې د تشخیص نه نیولې تر تداوی پورې متاسفانه چې واقعا لګښتونه زیات دي، قیمتي معاینات دي، سمپل اخیستل، دواګانې چې دي دا خو بیخي پر خزینه او قیمت، نو دا امید لرو چې دغه دواګانې او تشخیصي وسایل په خیر سره شفاخانې ته راشي چې ډېره برخه مریضان د دې لګښتونو څخه خلاص شي. د ظرفیت د لحاظه درته ووایم چې انشاءالله هم په داخلي څانګه کې او هم د په جرایي څانګه کې پنه سای څنګه کې منخه با تجربه رسیدلی پرسونل لرو.
خو نو موړی زیاته وی چې د سرطان ناروغي درملنه یوازې افغانستان کې نه بلکې د نړۍ ډیرو پرمختللو هیوادونو کې هم یو ننګونه ده. خغلی سرنګ ناروغانو ته سپارښتنه کوي چې د هرې کوچنۍ روغتیا ستونزې د مشاهدې په صورت کې په خپل وخت ډاکټر او روغتون ته مراجعه وکړي، ځکه په خبره یې په وخت سره د مرض تشخیص درملنه اسانه کوي. دا چې دا مهال په افغانستان کې په څومره شمېر کسان د سرطان په ناروغۍ اخته دي، په کابل کې د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د ملي روغتون مسؤلین وایي دوی د شمېرو د راټولولو په حال کې دي چې ژر به یې شریکې کړي. خو په خبره یې هر کال په تخمیني ډول له 20 تر 24 پورې کسان په دې ناروغۍ اخته کېږي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ تشخیص او درملنه په دولتي کچه مخکې په کابل کې په جمهوریت روغتون کې کېده، چې اوس همدې برخې د دلوي په نهمه د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې ملي روغتون ته ارتقا وکړه. د دې روغتون د مسؤلینو په خبره دا مهال د وړانګو په واسطه د سرطان ناروغۍ له درملنې پرته په دغه روغتون کې د سرطان د هر ډول ناروغۍ درملنې امکان شته. دا نوی جوړ شوی روغتون 200 بستره لري. د دې روغتون د پرانیستې په مراسمو کې د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزیر نور جلال جلالي ویلي هند افغانستان ته د $1,000,000 په ارزښت د سرطان ضد لسټونه درمل ورکړي. نوموړي په شتمنو افغانانو او خیریه بنسټونو هم غږ وکړ چې د سرطان ناروغانو لاسنیوی وکړي، ځکه په خبره یې د سرطان ناروغۍ درملنه له اقتصادي پلوه ډېره ګرانه او ملا ماتوونکې ده. دغه شان افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر اودین سنزا سلوادور او په دغه هیواد کې د اروپایي ټولنې مرستیال بنجامین وینس هم دغه هیواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د خدمتونو د پراخولو او د دې روغتون د ظرفیت لوړولو د ملاتړ ډاډ ورکړ. د یادونې ده چې مخکې یو شمېر افغانانو په خصوصي ډول هم د سرطان ناروغیو د تشخیص او درملنې د روغتونونو د جوړولو ژمنې کړي، خو لا یې عملي کړي نه دي. نن د فبروري 4مه د دلوي 15مه د سرطان ناروغۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2000 میلادي کال کې د سرطان د کنټرول ټولنې یا USSCC لخوا د ناروغۍ ته د نړیوال پام اړولو په موخه ونومول شوه. سرطان یو جدي ناروغي ده چې پکې د بدن حجرې په غیر عادي ډول بې کنټروله وده کوي او د بدن نورې برخې زیانمنوي. دا ناروغي که په خپل وخت تشخیص او درملنه نشي د انسان ژوند له جدي ګواښ سره مخ کولی شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند د دغه لاسلیک وسره وکي، زکه دا زمر د پمبه قیمت ډیر چټ دی، ډیر کم دی، زکه دا درې کاله و اخوته دا پمبه دلته چې مش خرڅوله دا پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدار باندې 1500-2000 کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم.
زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن مو داسې یو څوک میلمه دی چې لوړې زده کړې د سوداګرۍ په برخه کې کړې دي او اوس په هلمند کې په دو پوهنتونونو کې په همدې برخه کې تدریس کوي. اسدالله اندیال. اندیال صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپل ځان معرفي کړئ، تاسو چیرته زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرته کړې دي؟
سلامونه نوري صاحب تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته او همکارانو ته. زما نوم اسدالله اندیال دی، د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ یم. په هلمند کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې مې د ښوونځي زده کړې په هلمند کې کړې. لیسانس مې په سوداګرۍ برخه کې د ننګرهار پوهنتون څخه اخیستی او ماسټري مې د سوداګرۍ په اداره کې له کابل پوهنتون څخه ترلاسه کړې ده په همدې سږ کال کې.
تاسو هم لیسانس او ماسټري دواړه په سوداګرۍ کې اخیستی ده، که راته ووایئ چې دغه ترمنځ څومره وخت ونیو؟ په ننګرهار پوهنتون کې مو کله لیسانس واخیست او ماسټري مو او تاسو ویلي چې نه مې اخیستی کابل پوهنتون نه.
لیسانس مې نورې صاحب په 1303 کال کې فارغ شوم د لیسانس په کچه ننګرهار پوهنتون څخه، او ماسټري مې همدا سږ کال تقریبا یو نیمه میاشت مخکې په کابل پوهنتون کې تکمیل کړه، د 1402 څخه تر 1404 پورې. تقریبا د دې ترمنځ 9 کاله واټن رامنځته شوی چې په هیواد کې کله کله مصروفیتونه یې، کورنۍ اړتیاوې، د دندې اړتیاوې، نو مسلسل ماتوري په لیسانس کې نه کېږي. زما هم یو داسې وضعیت سره مخامخ وم، نه ځکه ماسټري لږ نه وخت اسول.
تاسو ویل چې په 1903 کال کې مو لیسانس اخیستی او له هغه وروسته څه بوختیاوې مې درلودلې او کله مو تدریس ته مخه کړله؟
نوري صاحب، په 1303 کال څخه مخکې، په 1309 کې چې کله د ننګرهار پوهنتون د محصل په حیث لاړم، له هغه څخه هم مخکې د ښوونځي او پوهنتون ترمنځ یو کال ما د یوې نړیوالې پراختیايي موسسې سره، د IRD یا انټرنیشنل ریلیف اینډ ډیولپمنټ په نامه یوې موسسې سره کار کړی دی، د پروګرام د مشر په حیث. د پونتن څخه تر پاره کې دورسته لې وی داخلي ان جی او سره مې تقریبا 3 میاشتې کار وکړ، د ښوونکو د روزنې د ټرینر په حیث باندې. له هغه وروسته د بوس په نوم یو خصوصي پونتن ته راغلم او په دې پونتن کې مې د استادۍ دنده را پیل کړل، تر څنګه د نړیوالو اړیکو د کوارډیناتور په حیث مې دنده اجرا کول. د ایراسموس پلس پروګرام په نوم د اروپایي اتحادیې یو تعلیمي پروګرام دی چې د افغانستان کې 500 پوهنتونونو ته د دې ونډه ورکول شوې وه چې له دې سره اړیکې وساتي او محصلین ورته ولېږي. نو زه په بوس پوهنتون کې د دغه پروګرام کوارډیناتور وم او تر هغه وروسته په همدې پوهنتون کې د اقتصاد پوهنځي د رئیس په توګه مې دنده اجرا کول. خو شاوخوا څلور نیم کاله د جمهوری حکومت تر رنګېدو لږ مخکې 3 میاشتې مخکې زه د هلمند دولتي پوهنتون ته تللی یم او هلته د استادۍ دنده اجرا کوم. فلحال همدا اوس زه په هلمند دولتي پوهنتون کې رسمي کادري غړي په حیث دنده اجرا کوم، او تر څنګ یې له رسمي وخت وروسته په بوس پوهنتون کې د سوداګرۍ په څانګه کې د استاد په حیث دنده لرم.
ډیر ښه اندیال صاحب، تاسو ویل چې کله لا ننګرهار پوهنتون د نوې تللي د سوداګرۍ په برخه کې مو زده کړې پیل کړې نه وي، تاسو نړیوالو انجوګانو یا محسوس سره هم کار کوو، یعنی په دې معنی هلته یو مسؤلیت مو هم درلوده. انګریزي ژبه مو کله زده کړې؟
انګریزي ژبه مې د ښوونځي په دوران کې څنګه څه زده کړل، خو کله چې تر ډېره زه وظایفو ته مې مخه کړل، په وظایفو کې په تکرار سره زما انګریزي ژبه ښه شول. خو د انګریزي په برخه کې لوړې زده کړې یا په اصطلاح لږ پیشرفته زده کړې مې په ننګرهار پوهنتون کې د لیسانس زده کړو تر څنګ کورسونه تعقیب کړل. او هلته د انګلیسي ژبي د ذکري او ان جی او په پوهنتون کې د نننه وایي خدمات وړاندې کول فعاله و. نو ما د اډوانس انګلیسي برخه همالته تعقیب کړل، همالته مې زده کړل، او تر هغه وروسته بیا د استادۍ په برخه کې چې موږ د بی بی ای یا د بیچلر اف بزنس اډمنستریشن چې ورته وایي هغه په برخه کې تدریس کوم. دلته اکثر درسي مواد تیرینې انګلیسي سره ډېر تړاو لري، نو زما کاري چاپیریال او زما دند تر ډېره په دې کې د انګلیسي په زده کړه کې زما سره ډېره مرسته کړې ده.
تاسو ویل ډیر وختي مول نړیواله ماسس ریکارډ پیل کړی او بیا ورپسې بلې ماسه کې مکار پیل ک په دغه نړیوال ماسو کې اکثرا څوک تللی دي یو څه پرمختګ کړی دی او بیا مالته پات شي وی ډیر کسان. تاسو څه وشو چې بیرته تدریس ته مو مخه کړل او غوښتل مو چې بیرته نور کسان وروزی دي بوسپونتون ته مو مخه کړل او لاغه نو وروسته بیا د هلمند دولتي پونتون ته
نوري صاحب د دې کار دوه دلایل درلودل. یو زما علاقه ذوق او شوق له تدریس سره، چې زه د تدریس په برخه کې او د څېړنې په برخه کې ځان ډېر راحت احساسوم، او په دې برخه کې یو چاته په خپل وړتیا او کار معلومیږي چې زه ډېر کار کولای شم. د نړیوالو مؤسساتو په برخه کې هم زما لاسته راوړنې بد نه وې. ما د ولسوالۍ په کچه یو پروګرام رهبري کاوه، او دوهم دلیل دا دی چې کله چې زه په هنتون څخه تاریخ ولم د ننګرهار په هنتون څخه د خپل استادانو تشویق هم او د کورنۍ تشویق که هم زما هم دا خوښوه. تر څنګه د افغانستان کې د موساتو برخه نورې څه داسې ده چې ځینی وظایف موقتی وي او هر چاته دا زمينه نه برابرېږي چې هغه پر له پس پرمختګ یا په اصطلاح پروموشن وکي. نو ما دا ځان سره تصمیم ونیوي چې په داسې برخه کې چې هغه د وظیفې مسؤلیت لري یا په اصطلاح جاب سکیورټی لري او په دې برخه کې زه کار کولای شم، نو ما دې کار ته مخه کړل. ما کوشش وکړ چې زه د تدریس د برخې تر څنګ او عملي برخې کې هم کار وکړم، د سوداګرۍ یا بزنس په برخه کې د سې دارو سره چې هغه عمل ان تولید لري، کاروبار لري، تجارت لري، او په دې هڅه کې ما د هلمند د حجاري او نجاري لپاره خام د ډبرو د پروسس یو مختلف شرکت دی، جوائنټ شرکت دی چې هغه نیم د خصوصي سکتور او نیم هم د دولت دی. ما یو کال هلته د وې سره د عمومي مدیر یا منیجر په حیث هم کار وکړ، او اوس هم د جوړکی عزت او تدریس ترڅنګ لزینو دولتي او خصوصي شرکتونو سره په عملی ډګر کې د ټریننګونو او مشورې ورکولو په برخه کې اوس هم کار کوم. نو دا لوی لامل همدا و چې زما علاقه له دې برخې سره ډېره وه، او غوښتل مې چې په یو تلپاتې او دوامداره پروسه کې داخل سم او په دې برخه کې رشد وکړم.
تاسو ویلي چې جاب سکیورټي هغه د دندې خوندې کولو په خاطر باندې مو استادې ته مخه کړې و، خو یوازې دا هم نه ده، مالی خوندیتوب هم باید سړی ولري. او اکثر استادان موږ تاسو پوهیږو چې اقتصادي وضعیت چندان ښه نه دی، خو تاسو دغه پوښتنه ځواب کړله، د دې ترڅنګ دغه نور کار هم تاسو مخ ته وړئ. یو بل موضوع چې مطرح کیږي د افغانستان د لوړو زده کړو موضوع چې تر ډیره پر تیوري زده کړو باندې ولاړه ده، او یو محصل چې زده کړې کوي ډېر د تیوري په لاره مخ ته ځي خو په عمل کې دومره بیا عملی تجربه نه لري. تاسو چې دغه دواړه اوس مخ ته وړئ، خپل دغه محصلانو ته دغه زمینه مساعده شوې ده چې دوی د زده کړو ترڅنګ عملا هم د هماغه څه چې زده کوي په هماغه برخه کې عملا کار وکړي؟
نوري صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانستان د عصري زده کړو په برخه کې د افغانستان پوهنتونونه او د افغانستان ځوانان چې هلته زده کړې کوي د عصري زده کړو په برخه کې ډېر کار او ډېر زحمت ته اړتیا لري، ډېرو امکاناتو ته اړتیا لري، او په هر برخه کې باید ډېر کار وشي. دغه تیرو څو لسیزو بېلابېلو ناخوالو زموږ د لوړو زده کړو برخه هم سخته ځپلې وه او ځپلې ده. متاسفانه ځوانان او ترڅنګ په هنتونونه داسې امکاناتو ته لاسرسی نه درلود چې وکولی شي خپل ځوانانو ته، هغه ځوانان چې په خاص ډول د سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، زده کړې کوي، هغوی ته د عملي زده کړو یو پراخه زمینه هم برابره کړي. خو د ځینو استادانو او پوهنتونونو او د ځینو مرستندویانو په هڅ باندې دا پرهنګ قرار قرار په بدلیدو دي. موږ ځوانانو استادان دا هڅه کوو چې له پخوانیو تر وخت کیرو چپټرو څخه د استفادې پر ځای معیاري تدریسي کتابونه ټیکسټ بوکس دا تدریس کو او هغوی ته د عملي کار برخه هم ورکو. زه په چیرې یوه اونۍ کې ما خپل محصلین درې ځله د عملي زده کړو لپاره شرکتونو ته بیولي دي، او یوازې د محصلینو بیول نه بلکې دوی ته د ځینو پروژو یا کورنیو دندو ورکول تر څو دوی په عملي ډګر کې کار وکړي لاسته راوړنې ولري. او بله برخه هم ده د یو سازمان یا یو شرکت کې د دوی د موقت کار کولو ده، چې هلته موږ تفاهم لیکونه یا هوکړې لیکونه له دغسې کاروباري سازمانونو سره لاسلیک کوو، او بیا خپل محصلین ورته لیږو تر څو دوی د تدریس په جریان کې د تحصیل په جریان کې د عملي زده کړو سره هم آشنا سي. دا کار لا هم ټکنی دی، خو قرار قرار زموږ هیله دا ده چې دا فرهنګ نور بدل کړو او وکولای شو چې محصلین د پوهنتون د فراغت سره سم د کار مارکیټ د ارتیا سره سم دندې ترلاسه کړي او یا خپل کوچني کاروبارونه په لار واچي.
تاسو د کار د مارکیټ ویل څه فکر کوئ چې آیا هغه شغل شغلونو ته یا هغه مسلکونو ته چې اوس په افغانستان کې د کار مارکیټ اړتیا لري د لوړ زده کړو په برخه کې آیا دغه تطبیق ته توجه شوې ده؟ په تیر بیا د هلمند په دولتي پوهنتون کې، د بوس په خصوصي پوهنتون کې هغه رښتې او هغه مسلکونه چې هلته عملا فعال دي، آیا بازار د کار د اړتیا مطابق تاسو خلک روزي؟
نو چې ما مخکې عرض وکړ دا چاره را پیل شوې ده د استادانو او د پوهنتونونو هڅې دوام لري، خو نسو ویلای چې دا کفایت کوي. ستونزې لا هم موجودې دي د کار د مارکیټ د اړتیاو او د موجوده کریکولم یا د محصلینو د روزنې د کچې ترمنځ. داسې مهارتونه او سکلز لا هم ډېر دي چې موږ باید خپلو محصلینو ته هغه ور زده کړو تر څو دوی په مکمل ډول سره د مارکیټ د غوښتنو مطابق کار ته ولاړ شي او یا کاروبار را پیل کړي. ولې ځینې شواهد او ارقام شته چې په دې برخه کې پرمختګونه سوي؟ مثلا په هلمند کې دولتي او خصوصي بانکونه د هغوی که تاسو وایم اتیا فیصده ډېر کارکوونکي او مدیران یې د همدې دوه پوهنتونونو د بزنس د څانګې او د اقتصاد پوهنځي فارغین دي، هغه چې موږ مخکې فارغ کړي. همداسې په شرکتونو کې، همداسې د مالی وزارت اړوند ریاست مستوفیت کې، په اقتصاد ریاست کې، که موږ وګورو د فارغانو کچه نسبت په خواته ډېره لوړه ده. نو پر دې اساس ویلی شو چې موږ آهسته آهسته قرار قرار همدې خواته مزل کوو، خو لا هم ډېر کار په مخ کې دی، ځکه د ځوانانو روزنه د کار د مارکیټ مطابق یوه تدریجي پروسه ده، او په یو ورځ یو میاشت کې یا یو کال کې د دې مکمل کول ممکن نه دي. نو هلی ځلې مدرسات دوام لري، پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، خصوصي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، دولتي پوهنتونونه هم هلی ځلې کوي، او ځوانان استادان چې نوي ماسټري یا دکتراي بشپړ کړي دي ته ډېر لیواله دي چې ځوانان داسې وروزي چې عملا د کار په مارکیټ کې د اړتیاو د پوره کولو او د کاري غوښتنو سره مطابقت مخته ولاړ شي.
اندیال صاحب، مخکې له چیزینه نور پوښتنه مطرح کو، د خصوصي ژوند په ارتباط باندې هم غوړی اوریدونکو په سیاحتمن متهلی یا څو اولادونه لري؟
بلې نور صاحب، واده مې کړی دی په 15 کال مخکې په 2006 کال کې، او دوه اولادونه لرم، د انګیزه په نوم یو لور لرم او د هیواد په نوم یو زوی لرم.
کوم یو در باندې ګران دی؟
دواړه را باندې ګران دي نور صاحب. هغه مرستاسې مشران متل کوي چې اولاد د زړه ټوټه ده، نو پر ما دواړه اولادونه ګران دي بېله کوم فرقه څخه.
یعنی کوچنیان دي؟
لور مې اوس وړکتون کې شامل کړې، هغه د څلورو کالو ده، او زوی خو مې لا کوچنی دی، یوازې د څوارلسو میاشتو دی، هغه کورس دی. لور مې د څلورو کالو ده، هغه وړکتون ته ځي.
تاسو د وړکتون ویلې، یعنی وړکتونونه هم فعال دي؟
بلې، هو نوري صاحب، لشکرګاه ښار کې دننه د تعلیمي امکاناتو پر برابر وضعیت ډېر بد نه دی. دلته خصوصي مکتبونه، ښوونځي، دولتي ښوونځي، وړکتونونه فعال دي، ماشومان ورځي، او د ماشومان لپاره د ذکر او د وړکتون زمينه مساعده ده.
حتما لشکرګه کې به نور هم داسې خصوصي وړکتونونه خصوصي خونځي فعال وي. بوست هم تاسو یادونه وکړه چې دا هم یو خصوصي پونتون و دي، ترڅنګ نور هم داسې مهم د لوړو زده کړو داسې کوم بل ماسه هم فعال ده.
لشکرګه شهر کې نوري صاحب درې خصوصي پونتونونه د بوست وادي هلمند او راکوزیا په نوم فعالیت کوي. یو دولتي پونتون دی، څو انسټیټیوټونه لرو د مسلکي زده کړو، چې هغه د سوداګرۍ په برخه کې، د مدیریت په برخه کې، د حسابدارۍ په برخه کې، د کمپیوټر ساينس په برخه کې، د زراعت او ویترنری په برخه کې فعالیت کوي. کورسونه د مسلکي زده کړو د انګلیسي ژبې کورسونه ښه پریمانه دي ډېر دي. تر څنګ یې د ماشومانو لپاره وړکتونونه او د روغتیایي علومو انسټیټیوټونه، چې هغه د نرسینګ، فارمیسي، د غاښونو د طب په برخه کې مخکې د قابلګۍ یا نسایي ولادي په برخه کې خدمات وړاندې کول، دا هم شاوخوا شپږ دانې فعال دي په دې ښار کې.
دا ټول خصوصي پونتونونه، خصوصي د زده کړو مؤسسي، په دې کې ډیر څوک جذب شوي دي؟ آیا یوازې د هلمند ولایت او که د څنګلورو ولایتونو هم محصلان یا محصلان شته هلته؟
په خپل نوري صاحب، لشکرګه یو داسې ښار دی چې د افغانستان د هر ولایت او کوایم تقریبا د هرې ولسوالۍ خلک دلته پیدا کېدلی سي، چې په خواره کډه شوي دي یا په دې وروستیو کلونو کې را کډه شوي دي. نو خپل لشکرګه داسې یو متنوع ښار دی د اوسیدونکو له نظر څخه، او د بیلابیلو ولایتو د اکثر ولایتو اوسیدونکي دلته شته. په خصوصي پوهنتونونو کې فل حال ډېری برخه یې شاید هلمند اوسیدونکي وي، خو د نور ولایتونو خلک هم شته، د مشرقي زون خلک هم دلته شته، د شمال زون خلک هم شته، د نږدې ولایتونو کندهار، زابل، نیمروز او فراه محصلین هم دلته شته، او حتی مسافر محصلین چې کورونه یې دلته نه دي، دلته پس زده کړو بوخت دي.
د هغوی لپاره چې له نورو ولایتونو راغلي دي، د لیلی امکانات شته ده یا که دوی خپله باید د ځان لپاره د اوسېدو ځای برابر کړي؟
نورې څه په دغه برخه کې یو څه ستونزې محسوسېږي. دولتي پوهنتون هلمند پوهنتون خپلو محصلینو ته د لیلی لپاره امکانات لري، که څه هم د پوهنتون لیلی تر اوسه بشپړه نه ده، تعمیر یې تر کار لاندې دی، خو هغوی ځینې حویلۍ یا سرایونه کرایه ورته نیسي او د محصلینو اړتیاوې پوره کوي. خو هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي، متاسفانه تر اوسه په لشکرګاه ښار کې داسې یو لیلیه نشته، منظمه لیلیه چې محصلین هلته واوسېږي. نو په دې برخه کې څه ستونزه محسوسېږي، او محصلین په ښار کې په دغه تجارتي مارکیټونو کې اتاقونه نیسي او همالته اوسېږي.
د خصوصي پونتون یا د دولتي پونتون هغه عمده ستونزې هغه هم په لشکرګاه کې په اوس وخت کې څه دي؟ آیا د نصاب په برخه کې ستونزه لري، د بودیجې په برخه کې ستونزه لري، یا کوم تدریسي کتابونو په برخه کې، د موادو په برخه کې، یا هم دا چې کله تاسو محصلان فارغوي هغوی آیا عملا څو فیصد په مستقیما ځي کار پیدا کوي د هغه مسلک یا د هغه رشته مطابق؟
نورې صاحب، ستونزې څو همدا ستونزې محسوسېږي. یو همدا چې د نصاب زوړوالی د اوس څخه نه، دا د جمهوري حکومت د پیل څخه، یعنې د تیرو پنځلسو حتی شلو کلونو راهیسې اخواته تر هغه اخواته زما نه پوهېږي، مشران استادان باندې په دې پوهېږي، خو له کومه چې موږ پوهنتون ته تللي یو، زده کړې کوو یا استادان شوي یو، دا ستونزه شته په بیلابیلو څانګو کې شته. دلته اکثر کریکولمونه یا نصابونه زاړه دي او د اوسني مارکیټ د غوښتنو مطابق نه دي، که څه هم څو ځله هڅې شوي دي په جمهوري حکومت کې هم او بیا په موجوده حکومت کې هم دا هڅې روانې دي، خو تر اوسه پورې ډېری څانګې داسې یو نصاب چې هغه د بازار د اړتیاو مطابق په لاس کې نشته. او بله ستونزه لا دا چې ډیپارټمنټونه او پوهنځي تر ډېره بریده دا صلاحیت نه لري یا کم صلاحیت لري تر څو خپل نصاب باندې کره کتنه وکړي او هغه اپډیټ کړي. دا د لوړو زده کړو وزارت صلاحیت بلل کېږي. د دې تر څنګ د مرکز څخه لریوالی او د کمی بودیجې یعنی نسبتا کوګرو کابل هرات ننګرهار یا لوی په هنتونو ته چې څومره بودیجې ورکول کیږي یا پاملرنه ورته کیږي په هغه کچه پاملرنه کوي هلمند ته نه رسوي که څه هم په دې وروستیو کې هلمند په هنتون کې ډېر پرمختګونه شوي دي سړکونه رغول شوي دي او ځینې زیربنایي کارونه هم شوي دي خو زموږ په نظر دا کافي نه دي
که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه ولا موږ ډیر راپورونه هم درلودل د لرو پرتو ولایتونو کې کوم پونتون یا تحصیلي مؤسسه و دغه ستونزه درلودله هلمند هم په جګړو کې ښکېلی ولایت و دا ستونزه پکې ډیره حاده وه که په تیر جمهوریت کې دغه ستونزه و چې ډیر توجه نه کېده غوړ ورسته پات ولایتونو لپاره نو په اوس وخت کې هم دغه بیغوري کېږي یعنی ډیر ورته پاملرنه نه کېږي
نوري صاحب د هلمند په هنتون پر اړه باندې وجهت د بودیجې او د امکاناتو په ورکړه کې تر پخوا بهتر شوی د مخکې ویل د هلمند سړکونو رغول شوی او د سولر سیستم برېښنا هم جوړ شوی ده ځینې زیربنایي کارونه شوي دي ما مخکې ارزو کوي چې دا کافي نه دي تر پخوا نسبتا د بودیجې او امکاناتو په برخه کې پرمختګونه راغلي ولی موږ چې کومه اړتیا محسوسوو هغه کافي نه ده کدلای شي له لوی سره به د بودیجې کمښت وي او یا به ځینې نه پوهېږم څه ستونزې به وي خو زما په نظر ما مخکې ویل چې کافي نه دي یعنې نسبتا هغه د جنګ حالاتو ته اوس دا یو څه ښه شوي دي یو څه پرمختګونه لیدل کېږي همداسې خصوصي پوهنتونونه هم ځینې ستونزې لري یوه لویه ستونزه په مجموع کې په افغانستان کې او په هلمند کې د خلکو د اقتصادي وضعیت کمزوري ده کدای شي ډېر خلک د لوړو زده کړو لپاره میلان ولري خو هغه روزنه عاید چې ترلاسه کوي هغه د دې لپاره کفایت نه کوي چې خصوصي پوهنتون کې زده کړو کې او یا به هم کار ته اړتیا لري چې کار د دې مخنیوي کوي تر څو پوهنتون کې زده کړو کې او بل د پوهنتون څخه تر فراغت وروسته د دندې موندل او یا د کاروبار فرصت ترلاسه کول چې د کاروبار فرصتونه هم څنګه سرمایه ته پانګې ته اړتیا لري او ځینې امکاناتو ته اړتیا لري او دنده پیدا کول تقریبا محدود شوي دي ځکه تاسو معلومات لري چې نړیوالې او داخلي انجوګانې ډېرې محدودې شوي او تر څنګ یې عامه سکتور کې هم هغه ټولو ځوانانو ته کار نه شي ورکولی یعنی د ځوانانو د فراغت کچه لوړه ده نو په مجموع کې دغسې عمده ستونزې شته چې ځینې ځینې پوهنتونونه ورسره لاس ګرېوان دي خو یو ور بیا عرض وکړم چې هغه د جنګ په حالاتو کې چې هلمند کله محاصره وه او دلته جنګونه وه تر هغه حالات اوس په ځینو برخو کې پرمختګونه لیدل شوي دي او وضعیت ښه شوی دی
که څه هم تاسو یادونه وکړه د ښې موضوع یعنی فکر کوي چې اوس هغه لوړو زده کړو باندې د خلکو باور په خپل حال ده یعنی فکر کوي چې که یو څوک راځي د اقتصاد په برخه کې یا د کرنې په برخه کې یا کوم بله برخه کې غواړي چې لوړې زده کړې وکړي په دې ډاډه دی چې بالاخره به هم دغه زده کړې د تر روزي ورکوي
نوري صاحب ځوانان راځي په پوهنتونونو کې نوم لیکنه کوي او پوهنتونونه ډک دي خصوصي پوهنتونونو ته هم ځوانان راځي او دولتي پوهنتون کې هم ځوانان په بیلابیلو څانګو کې په لوړو زده کړو لګیا دي خو ځوانان اکثر کوشش کوي چې تر ډېره بریده په داسې څانګو کې زده کړې وکړي چې له فراغت وروسته د کار موقع په لاس ورشي مثلا طب پوهنځي طبي علومو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړو ته د کمپیوټر ساینس او ټکنالوژي په برخه کې د مدیریت په برخه کې هغه چې د کار مارکیټ ساحه یې پراخه ده او احتمالا ژر دنده یا فرصت په لاس ورځي د ورسره ته میلان ډېر شوی دي نو لوړې زده کړو په برخه کې اوس هم په هلمند کې یعنی په پوهنتونونو کې ځوانان لګیا دي او لوړې زده کړې کوي او خصوصي او دولتي پوهنتونونو دواړو کې په مختلفو څانګو کې د ځوانانو روزنه او د تدریس چارې روانې دي
انډیال صاحب دی یو استاد په حیث ځوانانو ته څه لارښوونه لري دغه اوسنی وضعیت په پام تیرو تجربو ته په پام ډیر په افغانستان کې کډرونه روزل شوې دي چې خای دي افغانستان د بازار د کار شرایط سره سم غاړ نو یا اوسره زمينه نه وي برابر یا د رژیمونو په بدلی دو سره هغه رښتې هغه مسلکونو دومره زیات اغیزمن نه وي یا خای دي له وخت مخکې مثلا ډیر کډرونه روزل شوې وي څه سپارښتنه کوي چې ډول رښتا باید دوی غوړه کړی چې هم لنډمهاله هدفونه ولري او هم اوږدمهاله هدفونه
نوري صاحب د رښتیا د انتخاب په اړه ځوانانو ته زما سپارښتنه ده چې مخکې تر دې چې په هنتون تراسي په ځان کې هغه پټ استعداد معلوم کړي. هر انسان په طبیعي ډول یو ډول پټ استعداد لري، وړتیا لري، وګوري چې له کومې برخې سره ډېره جوړه ده، په کومه برخه کې ډېر پیشرفت کولی شي، د څه سره علاقه ده، او په کومه برخه کې د ده تجربه او د ده ذوق او د ده مهارتونه له کومې برخې سره ډېر مطابقت لري. کېدلی شي د ځینو مشرانو، استادانو او مشرانو، خلکو، تعلیم یافته خلکو نظرونه هم مثبت اغېز ولري، خو ځوانان دې تر ډېره بریده په هغه برخه کې، هغه برخه انتخاب کې، په کومه برخه کې چې ذوق لري، علاقه لري، همغې خواته یې میلان دی، په همغې برخه کې مطالعه کوي او یا غواړي چې له ده څخه په راتلونکي کې څه شي جوړ شي. او بل پیغام مې نوري صاحب دا دی چې مایوسي تدریجي مرګ دی. مایوسي هیڅ وخت او هیڅ کله په کار نه ده. انسان د کار او فعالیت لپاره دی، نو لاس تر ځینې کښېنستل د هیچا درد نه دوا کوي، او وخت تیرول په بهانو باندې د ځوانانو درد نه شي دوا کولی. نن سبا د ټکنالوژي عصر دی او د ځوانانو په لاس کې ځیرک موبایلونه شته، سمارټ ټلیفونونه شته، ټکنالوژي ته او انټرنیټ ته لاسرسی لري. له دې څخه دې مثبته استفاده وکړي، او موږ په سیمپلو کې په پوهنتونونو کې هم ځوانانو ته همدا وایو چې دوی دې په یو برخه کې چیرې چې علاقه لري او چیرې چې خپل هغه دورنما یا لرلید یا ټاکلی دي، هماغه مسیر باندې حرکت وکړي او وخت بې ځایه نه تېروي. په یو رشته کې دې ډېر مخته ولاړ شي، ځان ته خدمت مسلکي کس جوړ کړي، تر څو اداره په اداره ګرځېدو ته اړتیا نه وي، سی وي په لاس ونه ګرځي، بلکې په خپل کاري فرصتونه ورته را پیدا شي او ډېر په اسانه هغه فرصتونه ځان ته جذب کړي. او تر څنګ یې ټولو ځوانانو ته دا وایم چې د وظیفې یا دندې د ترسره کولو لپاره حتمي لوړې زده کړې مه کوي، بلکې دا فکر باید لومړۍ ورځ درسره وي چې څنګه خپل مهارت او ترلاسه شوی علم او مهارت په کاروبار بدلولی شي، که څنګه هغه په ګټه بدلولی شي. ځکه په هر برخه کې یو کاروبار پیلېدلی شي، که څوک ډاکټر دی، که څوک حقوقدان دی، که څوک سوداګري وایي، که څوک د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې کوي. په مارکیټ کې، په خصوصي سکتور کې د ټولو برخو ته اړتیا شته، خو په دې شرط چې تاسو مسلکي ځانونه وروزی، د اړتیاو د رپ کولو جوګه اوسئ او صنعتي امکانات ورته پیدا کړئ، نو هغه وخت به تاسو نورو ځوانانو ته هم دنده پیدا کړي او خپل به هم قدم په قدم مخته ځي، او تر ډېره پورې به هغه د وظیفې وظیفه بد شی نه دی نوري صاحب. خو ځوانانو ته وایم چې دا باید دوم انتخاب وي، دا باید ستاسو دوم اپشن وي. لومړی اپشن باید دا وي چې وکولی شئ خپل مهارت، خپل علم او خپل زده کړې په یو کاروبار واړوي او د هغې څخه ګټه ترلاسه کړي.
ډیره مننه کور ودان اسدالله اندیال د هلمند د دولتي پوهنتون او د بوست پوهنتون استاد. تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو او مننه کوو چې د ازادي راډیو د ازادي میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
ډیره مننه نور صاحب چې ما ته مو وخت راکړ او زما خبرو ته مو غوږ ونیوي. ما ته مو حوصله وکړه. کور مو آباد.
شوند نرمان کلاړ مات دې ټو شوند نرمان کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ دسر بازار درا توران کلاړ شوند نرمان کلاڑ مات دے تو زورور جلال دی بل زورور نند تار تار رات گریبان کلاڑ نند تار تار رات گریبان کلاڑ او مات دے تو شوند نرمان کلاڑ مات دے تو